په پیښور کې د غرمې 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په ایوي بلې غړې کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه غړې د رواني غړې په ډومبۍ نمایي کې به هم راپورونه واوري او په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې واوري. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه ملیحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده. د دې وخت مهم خبرونه به درته وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره استعفاګانې هم ورکول شي. د پاکستان پوځ وایي په لائن آف کنټرول له هندي ځواکونو سره په نښته کې 2 پوځیان وژل شوي دي او په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالې ملالۍ میوند جنازه وشوه. تفصیل: پاکستان جمهوری تحریک وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به پر جلسو سربیره له مظاهرو او اسمبلیانو څخه له استعفاو هم کار واخلي. له 11 اپوزیشن ګوندونو جوړ د تحریک د مرکزي کمیټې غړي بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په دې اړه به خپل راتلونکي پلان په لاهور کې د ډسمبر په 14 کېدونکي جلسه کې خلکو ته واضح کړي. په عین حال کې پرون د پنجاب او بلوچستان اسمبلیو کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو خپلې استعفاګانې د خپلو ګوندونو مشرانو تور کړی دی. پی ڈی ایم تور لګوي چې د تحریک انصاف حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې راغلي نو ځکه باید استعفا ورکړي. خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې شفافې بللي. حکومت وایي اپوزیشن سیاستوال د درغلو په کیسونو کې لسزاونه د ځان بچ کولو لپاره جلسې کوي. نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځینو تنظیمونو اعلان کړی چې د ملک په مختلفو ښارونو کې به د مظاهرو له لارې دا ورځ د تورې ورځ په توګه مانځي. په خیبر پختونخوا کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادیې یو مشر غړي اشوین کمار د ډسمبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې قانون ورته حقونه ورکړي خو حکومتونه پرې عمل نه کوي نو ځکه یې ژوند سخت دی. خو د اقلیتونو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وزیرزاده په همدغه ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د مذهبي لګکه او ژوندې خوندې کړي دي. د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا هر کال خبریدونکو رپورت کې راغلي چې دا کال هم په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته پوره مذهبي ازادي نه ده ترلاسه او ژوند ته خطر دی. پاکستان دا رپورت رد کړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 4,29,283 ته رسیدلې دی. په دې اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سره پورې له دې وایرسه 8,603 کسان مړه خو تر 3,04,000 زیات کسان ترې جوړ شوي هم دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د ډسمبر په 9 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې که د کورونا وایرس په کیسونو کې اضافه همداسې روانه وي نو حکومت مجبور دی چې یو ځل بیا ټول بند یا لاکډاون عملي کړي. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونو 2 پوځیان وژلې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR د ډسمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په کشمیر کې پر لائن آف کنټرول د هند او پاکستان ځواکونو پر یو بل ډزې وکړې چې لملې دغه پاکستانی سرتېري وژل شول او د هند پوځیانو ته هم درون زیان ورسېد. تر اوسه هندي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د وژل شوی خبریالې ملالۍ میوند جنازې مراسم ادا کړل شو. د وژل شوی خبریالې کورنۍ له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغې قاتلانو ته دې سزا ورکړل شي. د ننګرهار ولایت والی ضیاءالحق امرخیل نن رسنو ته په یو لیږلي پیغام کې ویل چې د انعکاس شخصي ټلویزیون او ریډیو پر یوې خبریالې ملالۍ میوند نن په جلال آباد کې ډزې وشوې. د خبر پاڼې تر مخه په دې برید کې د هغې ډرایور هم وژل شوی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې او چارواکي وایي د بریدګرو د نیولو هڅه کوي. نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي ریډیو خبریال الیاس دایی د ولایت په مرکز لښکرګاه کې په یو هدفي حمله کې ووژل شو. او د برتانیې د صحت چارواکي وایي هغه خلک چې د سختې الرژۍ یا حساسیت تاریخ چاو لري د فایزر او بایو انټیک کمپنو شریک جوړ کړي کورونا واکسین دې نه لګوي. د لارښوونې تر هغې وروسته شوي چې د دې واکسینو لګولو په لومړۍ ورځ 2 کسانو سخت حساسیت وښود. برتانیه د ډسمبر په 10 د دې واکسینو لګول له ډېر عمر لرونکو او روغتیایي کارکوونکو څخه پیل کړ. تېره اونۍ د برتانیې د روغتیایي تولیداتو د څارنې اداره په نړۍ کې لومړی شوه چې د واکسینو د لګولو اجازه یې ورکړه. د اوتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. د روانې ګړې تر اخیره کرا سره پاتې شوې نو یو شمیر سیمه ایز راپورونو تر څنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې به هم واوري. راځو د دې ګړې لومړی رپورټ طرف ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم ویلي چې د روانې میاشتې په 14مه وه په لاهور کې د حکومت ختمولو لپاره د خپل پلان یو مهالویش یا شیډیول اعلان کړي. په دې کې تر اسلام آباد د لاریون یا لانګ مارچ تر څنګ له اسمبلیانو استعفاوې هم شاملې دي. دوی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، ځکه چې په وینا یې د هغه حکومت په درغلیو راغلی. خو حکومت او د ټاکنو کمیشن وایي د 2018 کال په انتخاباتو کې درغلي نه و شوې. حکومت دریز لري چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی دی. نور تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د سټیرینګ یا کاری کمیټې له غونډې وروسته د یاد تحریک ویان میئر افتخار حسین خبری کانفرنس کې وویل، په دې غونډه کې د راتلونکو جلسو، مظاهرو او اسلام آباد طرف ته د حکومت ضد د لانګ مارچ شیډول وټاکلې شو.
همارا شیډول جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، اس کا اعلان 13 تاریخ
دے وئی زمون شیڈول ٹاکل شوی دے او دا اغی اعلان با پا دیار لسم نیٹا کی گی او لا اغی رست با پا مرکزی کچا ہم او پا صوبائی کچا ہم دا ہر فکر خاون سرا دا پی ڈی ایم مشران رابطے کوی او دا لانگ مارچ لپارا با ماحول جوڑا ہو او دا جنوری میاشتے پا آخرانی اونے کے با مونگ اسلام آباد طرف تزو او پا ہر حال کے بعد دے حکومت خاتمہ کرو
کریں گے کہ ہر صورت میں اس حکومت کا خاتمہ کریں گے.
دا په داسې حال کې د چې د یولسو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د حکومت ضد په بیلابیلو خارونو کې 15 جلسې کړي او د روانې میاشتې په 14 به په لاهور کې جلسه کوي، د کومې لپاره چې یې تیاری شروع کړي. خو د دوی په وینا چې حکومت یې د جلسې مخه نیسي او د لاهور د مینارې پاکستان په میدان کې ورته حکومت اوبه پرېښي، خو دوی به هرو مرو خپل جلسه کوي. د پی ډی ایم د سټیرنګ یا کاری کمیټې د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز په اسلام آباد کې خبری کانفرنس وکړو. په خبری کانفرنس کې د بلاول بټو زرداری وینا وه چې ځینې خلکو ویل چې پاکستان پیپلز پارټۍ به خپل استعفاګانې ور نه کړي. خدای په ډاګه کوي چې دوی د پی ډی ایم هر فیصله مني او دوی د یاد اتحاد سره کلک ولاړ دي او دوی د استعفاګانو ورکولو نه سربیره به د حکومت کور ته لیږلو لپاره هر لار خپلوي. دیوی د عمران خان راوستل شوی حکومت او داغه سہولت کاران کور ته لیږلو لپاره موږ یو لس پاتې په یو صف او په یو سټیج باندې یو، او څنګه چې موږ په ټول ګوندی غونډه کې اعلان کړی وو او تاسو په وړاندې مخبل هلې ځلې کې خو دی چې موږ به جلسې هم کوو، د مدني فعالانو سره به رابطې هم کوو، موږ به احتجاج هم کوو او موږ به ټول جمهوری او پارلیماني لارې کاروو او په دې کې استعفاګان هم شامل دي. یاد دیوی د دسمبر په 8 نیټه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې دوی ټول ګوندونه په دې سلا شوی چې د 13 دسمبر پورې به ټول د پارلیمان غړي خپل استعفاګانې د خپلو مشرانو سره جمع کوي. مشال ریډیو چې د اپوزیشن ګوندونو په احتجاج او جلسو باندې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل، نو داغه وینا وا
دی وخت کې هغه حالات نه دي کوم چې د میاں نواز شریف په وخت کې چې عمران خان ورپسې راوت، نو هغه ټیم د ملک مقتدر قوتونه هغه قوتونه کوم چې اثر انداز کې دي چې په ملک کې دي د حکومت نظام را غونډ کړی شي، هغه قوتونه اوس عمران خان سره ښکاری. خو اوس لغوندي حالات دا هم ښکاری چې د عمران خان باندې هم کې دي چې هغه اوس دا ځل ډیر زیات اون دريږي. د هغه وجه دا ده چې هغه به اوس دې ته ګوري چې عمران خان سره په اودریدو کې فائدہ ده کنه، د عمران خان پر خودو کې کم نقصان دي. نو اغي هم زمانه دی خیال چې سل په سل اوس عمران خان سره ټول ولاړ دي، لغوند حالات بدل دي.
په پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شامل ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی، نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او بیا د سر ټول ټاکنی وکړي شي. بل په لور د دسمبر په 9 نیټه په سیالکوټ کې خبریالانو سره خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وی کا اپوزیشن په عیني طریقه حکومت کور ته لیږل غواړي، نو عدم اعتماد تحریک راوړي او د مذاکراتو لپاره تیار دی، خو درغلی یا کرپشن ورته نه معاف کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د هیواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان څخه هم د پی ډی ایم د اعلان وروسته د حزب اختلاف د غړو لوري د اسمبلی څخه د استعفا ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د بلوچستان نیشنل ګوند اختر حسین لانګو او د جمعیت علماء اسلام اقلیتی غړي شاملال د اسمبلی د غړیتوب څخه استعفا ورکړې ده او د جمعیت علماء اسلام غړي به نن خپل استعفا په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن لیډر ته ورکوي. نور حال د کوټه څخه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین پر رپورت کې.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د اعلان سره سم د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان اسمبلی کې هم د ازب اختلاف د غړو له لورې د استعفا ورکولو لړۍ پیل شوې ده او تیر ورځ د بلوچستان نېشنل ګوند د اسمبلی غړي اختر حسین لانګو د صوبایي اسمبلی د غړیتوب څخه استعفا ورکړې او د ګوند و مرکزی مشر سردار اختر جام منګل ته خپل استعفا جمع کړې ده. وروسته اختر حسین لانګو د استعفا ورکولو تصدیق کړې او ویل چې په بلوچستان اسمبلی کې به د بلوچستان نېشنل ګوند نور غړي په یو یا دوه ورځو کې خپل استعفاوی جمع کړی. دغه ډول د اقلیت یا لژکیو سره تړاو لرونکي د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړي شاملال هم د اسمبلی د غړیتوب څخه استعفا ورکړې ده. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر او قائد حزب اختلاف ملک سکندر ایډوکیټ د دسمبر په 9 نیټه مشال لیډو ته وویل چې د جمعیت نور غړي به د اسمبلی څخه استعفاوی نن جمع کړي.
پاکستان دشمنانم دا موقع او پاری چې دنه څه خپل فشار او فائدہ پاکستان سټیبلیټی کې مشکلات راځي او معاشره کې به د اعتماد راځي.
په دې ترڅ کې چې مکاله د پی ڈی ایم د یو مهم غړي یعنی پښتونخوا ملی او میګوند صوبای غړي نصر الله زیری څخه تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د بلوچستان اسمبلی په ګډون به د دوی د ګوند سنیټران هم د ګوند مشر محمود خان سګزی ته د دسمبر د میستر یو درسي منیټ پوری خپل استعفاوی وړاندې کړي.
ټول اپوزیشن به تر یو دیش دسمبر پوری به خپل استعفاوی خپل پارٹی هیڅ ته جمع کړي. مجبم خپل پارٹی هیڅ ته د استعفاوی جمع کوي او بیا به پارٹی هیډ به بیا څه کوي چې دا استعفاوی په کم وخت باندې سپیکر ته جمع کوي دا بیا دا هوی خوښه ده. خو مجبم پر یو دیشم تاریخ پوری مشبخ پلی استفایی ورکو.
په بلوچستان اسمبلی کې د غړو چوکۍ 15 پېته دي خو یو چوکۍ د جمعیت العلماء اسلام د غړي سید فضل اغا د مرګ وروسته خالی شوې ده ځکه چې نوموړی د روان کال د اپریل په میاشت کې د کرونا وبا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. دغه ډول په څلور شپېته چوکۍ کې د ازب اختلاف سره دا وخت 22 چوکۍ ورسره دي. په هغه کې لس جمعیت العلماء اسلام، لس بلوچستان نېشنل پارټي، یو پښتونخوا ملی عوامي ګوند او یو چوکۍ د آزاد غړي او پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی ده. دغه ډول د وزیر اعلی جام کمال خان و حکومت ته دا وخت د څلور څلوېښتو غړو ملاتړ ترلاسه دی او که د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ د اتم دسمبر پر پریکړو په سمه توګه په بلوچستان کې عمل وشي نو په هغه صورت کې به د عوامي نېشنل ګوند څلور غړي هم چې دا وخت د جام کمال خان د حکومت برخه دي د خپلو چوکیو څخه استعفا ورکوي. په دې ترڅ کې مې د عوامي نېشنل ګوند د پارلماني غړي او صوبایي صدر اصغر خان څخه سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په بلوچستان اسمبلی کې به د عوامي نېشنل ګوند څلور غړي د دسمبر تر یو درسي منیټ پورې خپل استعفاوي و مرکزی قیادت ته جمع کړي. د دې ترڅنګ په بلوچستان اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یوازینی غړي نواب ثناء الله زیری په کوټه کې د اکتوبر په 15مه نیټه د پی ڈی ایم د جلسې وروسته د ګوند د غړیتوب څخه استعفا ورکړې وه او د مسلم لیگ نون ډلې څخه خپل لارې جلا کړې وه. خو د اسمبلی غړیتوب یې لا نه دی پریشي. البته دا یې ویلي دي چې دوی به نور د پی ڈی ایم پر پریکړو عمل نه کوي. بل لور ته د بلوچستان د حکومت له لوري د پی ڈی ایم د استعفا او خبره یوازې ډراما او پروپاګاندا ګڼل شوې ده. په دې اړه د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی تیر ماښام مشالېډو ته وویل چې پی ڈی ایم نه د چا څخه استعفا اخیستلی سي او نه هم څوک استعفا ورکولو ته چمتو دي. د نوموړي په وینا چې د استعفا ورکولو خبره یوازې د دسمبر په 14مه نیټه د لاهور جلسه کامیاب کول دي.
اپوزیشن کے ناس وہ سمدھا اپوزیشن دی یہ فرق ہے دا دا 13 دسمبر جلسہ کامیاب کونگ دا پارا یہ مومنٹم جوڑی اخفل ریلیان اور جلسی خلق مبلائز کونگ دا پارا فاقو دا آغا تغن چھے سپیکر چیمبر کی جمع سی
هغه ول چې د پی ډی ایم د جلسو څخه په هواد کې د کرونا د پیل کېدو ویره زیاته ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د پی ډی ایم د کوټې د جلسې وروسته په کوټې کې د کرونا کیسونه درې چنده زیات شوي دي. د کمی او صوبایي اسمبلیانو څخه د استعفا ورکولو د پی ډی ایم د اعلان وروسته په پنجاب اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي علي حیدر ګیلانی 13 ورځې د صوبایي اسمبلی څخه استعفا ورکړې ده. د دې څخه لمخه په پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نون ډلې د کمی اسمبلی غړي فضل کوکر او د صوبایي اسمبلی غړي سیف الملک کوکر د صوبایي اسمبلی د غړیتوب څخه استعفا ورکړی وه. بلې خوا ته د استعفاګانو په اړه د پاکستان قانون پوه او د پیپلز ګوند یو مهم غړی سید اعتزاز احسن ویلي دي چې تر څو په خپل لاس لیکل سوی او دسخط سوی استعفا و سپیکر ته نوی ورکول سوی، تر هغه وخته پورې د دغه ډول استعفاګانو هیڅ اثر نشته.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري ورزو جلال آباد ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې په ننګرهار کې نن سحر د انعکاس په نوم د یو شخصي تلویزیون وجل شوی خبریالي ملالی میوند د جنازې مراسم ادا کړل شو. د نوموړي کورنۍ له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغې قاتلان گرفتارول وروسته سزا دې ورته ورکړی شي. د ذکر دا چې ملالی میوند نن سحر په جلال آباد کې نامعلومه وسلوالو وجلا. په تیره ګړۍ کې په جلال آباد کې زمونږ خبریال باز محمد عابد یې په حق لنور تفصیلات را کړی. نو راځي چې وایو
د دغه ملالی میوندې چې میوا دي دا خبریال او بلکې ډیره خمه دلی پالوا د تیرو لسو کلونو رئیس دی او بلابیلو مدني ټولنو کې فعالیت ترسره ښکارا کړی دی او د خوځو د حقوقو غوښتنه یې کړې ده چې د جنازه وشوه. جنازې په مراسمو کې د پلار په زغرګا د نورام له چارواکو وغوښتل او لوړې وکړې چې داسې لس ملالی نورې هم لري چې دغه ډګر تېره وباسي قرباني ورکړي. او خو شرط یې دا دی چې د ده قاتلین غواړي په هر صورت چې د ده قاتلین به نیسي او مجازات کوي به. د نورار ولیم ورته د سلګونو خلکو په وړاندې ژمنه وکړه چې امنیتي جلسې همدغه نن سهار رابللې ده او کلک سپارښتنې کړې ده ملي امنیت ته، هم د قوماندانۍ امنیت پولیسو ته، هم د عوضي مسؤلینو ته چې کوم ځای کې دا پېښه شوې ده چې د ده قاتلین پیدا شي او رسوایي کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
باز محمد عابد، لکه په دې تیرو وختونو کې کوم موږ ګورو نو په افغانستان په مختلفو سیمو کې خبریالان چې کوم دی هغه وجل شوی دی په هدفي بریدونو کې، نو حکومت له خوا د دې د حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کړل شوی دی او ورسره یو پښتنه چې د دې برید ذمہواری چا منلې ده؟
یو خو د حکومت همیشه وایي چې وی نه وایي دا چې د خبریالانو بلکې د ټول ولس د امنیت ذمہواری د دې په غاړه ده او دوی دا د ورکوي چې دوی د ټول خلکو حفاظت کوي. خو نه وایي دا چې خبر اعلان دلته په نورار کې وځل کیږي، بلکې دا چې نور هغه کسان چې په اعلان وي د ټولنې ته د خیر خلک وي د ټولنې په درد خوړل کیږي په مرموز او توګه باندې وځل کیږي. نورار چارواکي خو وایي چې دوی د قاتلین نیسي، دارې پیښې په وړاندې وایي چې قاتلین به نیسي او د قانون منګولو ته سپاري. خو تر اوسه پورې هغه د یو کال په تیرېدو سره د ډاکټر نکامورا قاتلین هم ونه نیول شول، ځکه چې دا او دا غوښتنه بار بار خلک په غونډو کې کوي، د چارواکو نه کوي، د حکومت نه کوي، حتی مظاهرې پرې شوي دي. خو چې دا مرموزې وځنې دي قاتلین نه معلومېږي او نه د دغه د دې پیښې پرچا اغوستې ده او نه د داسې عادتي وځنو ورته عادتي وځنو
بس محمد به دی. یو بل پښتنه په ننګرهار کې خبریالانو له خوا څو خبرګون مخې ته راغلي دي د ملالی میوند وجنې په حق له
په ننګرهار کې د خوندیتوب کمیټه په پام کې لري چې نن یا سبا ته په دغه برخه کې فعال ژورنالیستان راټول کی او یو احتجاجي غونډه وکړي، یو پریکلیک سرجن کی او حکومت ته زغرګ باندې وایي چې د ژورنالیستانو ساتل چې په هر قسم کېږي ساتنې باید وشي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، باز محمد عابد خبرې مو واوریدلې. رازو د یو بل رپورټ طرف ته نن د دسمبر په لسمه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوی د قبایلی سیمو خلک وایي دوی ته لا هم بنیادی حقوقونه نه دي ورکړل شوي. دوی د تعلیمي ادارو، روغتیايي سہولتونو، انټرنیټ، پرمختیايي کارونو او د بیان ازادۍ له نشتونه شکایت لري. خو بیا حکومتي چارواکي وایي چې په قبایلی ضلعو کې د عدالتونو فعالول پیل کړي دي او د پولیس نظام هم شروع شوی، خو د ټولو اسانتیاو ورکړه به وخت اخلي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
د قبایلی سیمو خلک د انساني بنیادی حقوقو پر نه ملاوېدو شکایت هم کوي، وایي چې هغه وخت چې اف سی آر قانون نو ختم شوی دغه حقوقونه خو نو، خو اوس چې فاټا ختم شوی د نو هم ډیر حقوقونه داسې دي چې دوی ته نه دي ورکړی شوی. د باجوړ نه سماجی کارکونکو او د یو چرګي او مشر سید صدیق اکبر مشال لري ته وویل چې دوی ته تر اوسه د تعلیم او صحت په شمول نور یو شمېر حقوقونه نه دي ورکړی شوی.
خو دا تاسو تخکاره ده چې د نن ورځې پورې منګا د انصاف نمیسی سپسې محروم یو. منګ د ترقۍ نه ډېر زیات لري یو. منګ دومره پاسمنده یو چې د نن هدا پورې زمونږ په ایریاس کې کالجونه نشته دي. د بنیادی ضرورت زمونږ صحت هم دی، انصاف نوم نشته دی، کرپشن دی، بد امنی ده. زی په زی باندې چې دی خبرې کې به تاسو ټارګټ کلنګ کیږي، څوک نه خبرېږي. د اوسه پورې ریاست دا د سره ونه خودل چا دا ونه خودل چې دا په څو وجه شهیدان شو. دا د کم ځینې د روکتام په کار دی.
نن د انساني حقوقو نړیوال ورځ مانځل کیږي او ویل شوی دی چې په دې ورځ به خلکو ته بایداري ورکیږي چې دوی باید خپل حقوقونه وپیژني او وی غواړي. د ملګرو ملتونو لخوا د دسمبر په لسمه مانځل کیدونکې ورځ کال 2020 په حواله ویل شوی چې د کووډ 19 په دوران هم ډیر خلک د خپل حقوقونو محرومه پاتې شوي. په مخوانی فاټا کې له دې وړاندې هم د انساني حقوقو په نه ملاوېدو غوته چته شوی وي او د مختلفو تنظیمونو لخوا غوښتل شوی چې باید د پاکستان په آئین کې لیکل شوی ټول حقوقونه دوی ته ورکړي شي. د خیبر ضلع سره تړاو لرونکي او تکړه قبایلي خویندو نومي سازمان یوې مشرې ناهید افریدی د زنانو په حقوقو مشال ریډیو سره خبرې وکړې
چې ان ول ماشره حق ورکې نو داسي ریاست په حواله سردا سي مواکيم نشته لري چې زنانو د پاره خې ډیر سکولونه وي نږدې کبیا دي کور سیاسي حقوقونه چې ګوري د خزو ته کې سیاسي حق نشته لري ځکه خزه په سیاست ته نشي راتلی نه د حکومتي له حواله سره نس اقدامات شوي دي لکه په جائیداد کې سن ورکړې کیږي. بیا چې کله مرج رو شمو په دې باندې خوشاله چلته کې به قانون راشي نو د قانون په حواله سره بیا که خزه عدالت ته تلی شي نو حقوق لې شي د خپل حق خو بده مرغه اوسه پورې هغه رنګ اقدامات نه دي شوي د حکومت طرف نه اداري لانی دي جوړې شوي چې الته کې خزر لاړ شي او خپل د حق د پاره چې کم دین وغوستنه وکي.
دا محمد اوسیدونکو او سیاسي کارکونکو شاه سوار مومن وای چې دوی هر وخت انساني حقوقو غوښتنه کړې ده. دلته قانون شته هم خو بیا هم نه یوازې د پخواني فاټا خلکو بلکې د خاري او خلکو ته هم پوره پوره حقوقونه نه دي ورکړل شوي.
مون خوزان ته همیشه ویری چې موږ آزاد خلکی خو د بده مرغه هغه ازادي زمنګ د خلکو په خپو کې زولنې ګرځیدلې دي او موږ ته هغه بنیادی انساني حقوق کاغه په پاکستان کې د دننه خارونو دي او په پاکستان نه بهر دي نو هغه شان حقوق موږ ته لا اوسه پور فی الحال نه دي ملو شوی.
لدی ورسته مې د باجوړ نه د تحریک انصاف ګوند لخوا د قومي سیملي غړي ولداد خان سره خبرې وکړې او ورنه مې په دغه ضلع کې د تعلیم، صحت او نور حقوقو پوښتنه کړې. نو درته دا څه جواب راک
ان شاء الله د باجوړ لوال د وزستان پولیسو دا 100 کومه پاټه ده. نو دا اوس په لوی پښتونخوا کې شامل شوی دا غددي نر زنانه لوی ماشوم هر څه ته بخپل حق ملاويږي. د کووډ 19 خبره چې څنګه تاسو وکړه حقیقت دا دی چې په دې کې ډېر خلکو ژوند جواک زپلې شوی. هر وخت ان شاء الله باور درکو چې د انساني حقوقو په کوم ځای کې د خبرې او د اواز ضرورت موږ به کې د ټولو نه مخ کې یو.
خو عام خلک بیا هم وایي چې دوی د فاټا تر ختمېدو وروسته خوشبین وو. دوی ته به د بیان د ازادۍ، صحت، معاش، تعلیم او نور حقوقونه ورکړې شي. خو تر دې دمه ډېر داسې ادارې هم قبایلي ضلعو ته نه دي غځېدلي چې د دوی د حقوقونو نه ورکېدو شکایت ورسره دوی ولیکي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځنې تنظیمونو اعلان کړی چې نن د بشري حقوقو نړیوالې ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. د دې وجه د دوی په وینا دوی سره روان امتیازي سلوک دی. دوی په زور له مذهب بدلولو هم شکایت لري او وایي هغه حقونه چې د پاکستان په آئین کې ذکر دي دوی ته نه دي ورکړل شوي. خو حکومتي چارواکي بیا دا نه مني. دوی دریز لري چې د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې فعال دي او د ملک نورو وګړو ته چې کوم حقونه حاصل دي نو هغه دوی ته هم ورکړی شوي دي. نور تفصیل شبیر احمد جان په خپل رپورټ کې راکوي.
نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده، خو پاکستان کې میشت د کم شمیره ډلو غړي وای چې دوی ته ځینې مذهبي حقونه خو ترلاسه دي، خو د دوی د ډیرو انساني او بنیادي حقونو سرغړونې روانې دي چې پکې د جنکو د ودونو وروستو په زور د مذهب بدلول او هدفي وجنې هم شاملې دي، خو نه په حکومتي او نه په ټولنیزه کچه د دې مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. خیبر پختونخوا کې د کم شمیره ډلو د اتحادیې عمومي سکتر او د سکھ مذهب منونکي اشون کمار وایي
صحیح دا لکه مذهبی آبا نے خوٹک دا مونگ با رسم و رواج و خپل عبادتوں نہ کو خو بیا ہم ډیر مسائل دا سشا زمون ډیر دا زونه دي چې بند دي لکه تاسو ته پته وي زمون دا گردواره آره بازار یو مسله دا یو شو دي چې کم از کم 40 سال نه روان دي عین خو تاسو ته ما پهلو مو چې حقوق او رائټس مونږ له ډیر را کوي خو مطلب دا امپلیمنٹیشن او دا کې خامہ خام مسائل شته دي پر امید یو چې بس چرته خو بدالات خو شو مونږ ته هم سم ملو شي نو الیکشن تاسو ګورین نو الیکشن کې مونږ له مخصوص سیټ را کو دا غیر لپاره الیکشن نشته هغه نشته دا سین کې چې کم فورس کنورژن کیږي نو دا خو دا مسئلہ دا لکه دی کی خو بمدا وای ته گورنمنٹ پالیسیز سے چدی لکه دا کم کے سمدا بنیاد پر اس خلق دینو دا اس دی سپورٹ کئ نو دی دومرا پاورفل دی.
پاکستان کے پ بشری حقوق کارکون کی مدنی فعال ہما خان وای چ کم حقوق دا پاکستان آئین او اسلام اقلیت یا کشمیر اڈل تا ورکڑی ہا شان دویتا ندی ملو او هم دغه وجده چې په نړیوال کچه د بیلابیل مصبونو منونکو لپاره پاکستان یو خطرناک هیواد ګڼل شي نو باید حکومت په دې حق له جوړ شوي قوانین عملی کړي.
پاکستان کی اقلیت تقریباً 20 ملین خلق دے 3.76% او اغا ظاہر دا چیر پاکستان پا معاشی ترقی کی او دا پاکستان پا ترقی کی او لوی کردار ادا کی اس منگا اگرو نا بین الاقوامی چکم خبرون رازی نو اغی کی یہ رپورٹ مطابق چکم دے پاکستان پا دنیا کی وم نمبر خطرناک ملک دے دا اقلیت دا پارا ذکر چی دا سی قسم واقعات مخ نرالل او دا سی رپورٹس رازی چی اغی کی دا تشدد یا دا انتہا پسندی واقعات رپورٹ کی گی او اگے سرا د پاکستان یو امیج کم دے یو پیغام چ کم دنیا تزین اگا ډیر زیات خراب دے. حالانکہ د اسلام د رہنمائی مطابق پاکستان د آئین مطابق د اقلیت او حقوق ام اگا شان دی سنگ جے د نور اکثریت یا د نور خلق دی نو بالکل کہ زمنگ ملک کے منگ اوگوڑو کس یو خاص طبقہ یو اقلیت اگے سیف نہ دی اگے حفاظت کی نہ دی اگے حقوق چ کم دے نو اگا د خلق دے طرف نہ یا د حکومت دے طرف نہ اگے محفوظ نہ دی.
ولی پدړمو چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا اسمبلی کې غړي او د اقلیت لپاره د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشیر وزیر زادانه پختنه وکړه نو دوی وایي چې پاکستان کې هم او خیبر پختونخوا کې هم کم شمیر ډلو ته پوره پوره حقونه او تحفظ ترلاسه دي او د ځینو ډلو د کسانو وجنې د ترهګرۍ لړۍ او نړیوال سازش وبلو.
پاکستان کی اللہ پاک فضل دے چی دل تا چی کم مائنارٹی خلق اسے کی بنسبت دے نور و ملکوں نو دل تا مونگ دیرا خوشحال ہے مونگ تا کم حقوق دے نور خلقو تا ملاوے گی اون ماں کا شان غینا اون سوا مونگ تا داسی ملاوے گی زکر چیو گورا جی اوپن کمپیٹیشن باند مونگ تا جاب ملاوے گی این علاوہ مونگ تا ریزرف سیٹ ہم اسپیشل کوٹا ہم ورکڑی دے چی کم یو داسی پرسپشن جو شوی دے چی پاکستان کی مائنارٹیز تا حقوق نہ ملاوے گی دے باند سے داسی حقیقت نشتا فورس کنورژن بارک چې کوم یو سو دا سیکسونا شوی دے هغه باندې حکومت سختی سره ایکشن اگست دے او اکستان جیل کی اچولی دے.
دا په مردا چې سورج وړاندې امریکای حکومت پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې شمار کړي کم کې چې د نورو مسبونو منکو ته پورا مسبی ازادي نوی تر لاسه او یا د غوی لپاره خطرناک وي. ولی پاکستان د خارجه دفتر دغه تاثر رد کړل دي او غلط یې بللی دي.
تاسو مشال ویډیو اوري د پاکستان فوزی عدالتونو لخوا سزا شو یو نیم سل قیدیانو کې سونو د مقدمه د اوریدنې په وخت عدالت حکومتي وکیلانو ته حکم کړی چې د دوی په اړه د تفصیل د هغوی مدافع وکیلانو ته ورکړي. د دې تورنو وکیل اډوکیټ شبیر حسین گګیانی وایي کوشش کوي چې دغه یو نیم سل کسان چې زنو ته د عمر قید او پانزی سزا شوی دي له جیلونو خوشی کړي. نوموړي سره مې مرکه کړې او په لومړي سر کې مې ترې پوښتلي چې دوی ولې فکر کوي چې دغه قیدیان بې ګناه دي.
ملت سکوٹ کم پاکستان کی جو شو 2016 او 17 و بیاد 18 و 19 دپار 74 کسان یوزل ملت سکوٹ ولی سزا ورکڑے و دا 500 و دا عمر کے داوی پیلونا پیا پا یہ کوٹ ترال زمونگ چیف جسٹس وکار احمد سیٹ سے دی پسر برائے کی چکم بیچو داوی پا 2018 کے پیسہ نوکل واغا 74 کسان دا بری کی دو ادرو نوکل بیا په دیم روم کې بیا چې اړیکې مې سزا غانې کړې 196 پلونه د ایکوټ پلان تر راغل او دا په 2020 کې
حکومتی وکیلان چکمو
دا
یو نیم سل کسان چې کم اپیلونه شوی دی دی په څه جرمونو کې نیول شوی او دی ته څه سزاګانې اورول شوی دی
دی کې دا 500 سزا ولا مشته دو مرکز ولا مشته او 14 10 سال ولا مشته دی سلاب چې کم الزامات په کم جرمونو کې دی سزاګانې ورکړي دي دا مختلف نوعیت جرمونه دي خو ملک دی د دشګردي الزامات په لګولې دي چې راي په کلوې باندې د سکیورټي فورسز د ایف سی د آرمی د پولیسو په دی باندې عملی کړي چا باندې دي چې دی بمونه جوړ کړو یا سپه کې داسې سره دي چې د دې طالبانو سره رابطې دي او نه ویل لس لس کنه سور لس لس کنه ورکړي
د اجمنی سره سم وخت شوه د 19 پروگرام د مشال تر رڼا لاندې چې زمنګ همکار عبدالحی کاکړ یستا سول لپاره تیاروي
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر پر 8 نیټه د اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی ټولو غړو ته ویلی چې د دسمبر تر 13 پورې دی د خپل ګوند له مشرانو سره خپل استفاګانی جمع کړي. حزب اختلاف د 2013 کان ټاکنې له درغلیو ډکې بولی او د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې شغ کوي چې مستفید شي او نوي شفاف انتخابات وشي. حکومت او انتخاباتي کمیشن د درغلیو تورونه ردوي او انتخابات شفاف غني. حزب اختلاف وار لمخه د پاکستان په مختلفو شهرونو کې حکومت ضد جلسې کړي دي خو په ممکنه توګه د استعفا ورکولو دا فیصله یو مهم پړاو بلل کېږي. پښتانه دا چې آیا د اپوزیشن استعفا ورکول کور کړي نو دا به د عمران خان په مشرۍ حکومت بې ثباته یا غیر مستحکم کړای شي. دا او نورې پښتنې د مشال ترړه لاندې بحث کې د پېښور پوهنتون د مطالعې پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او د سیاسي چارو پوه قریش خټک سره چیړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې ډاکټر فخر الاسلام او قریش خټک دي. تاسو دواړو ته هرکلی کوم. ډاکټر صاحب تاسو او قریش خټک صاحب هرکلی وایم درته.
مننه مهرباني کاکر صاحب او سلامونه ډاکټر صاحب ته.
خوشاله اوسه. نو قریش خټک صاحب که تاسو اجازه وي اول بل ډاکټر صاحب را شروع کوځه کې داسمه تاسو استادم دی مشر دی.
جی بالکل
مننه ډاکټر صاحب. د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت جوړ شوی دی او دا جلسې پر لپسې روانې دي. په لاهور کې جلسه کېدونکې ده او دوی وایي دا به تاریخي جلسه وي. خو یو غټه فیصله چې پرون دوی کړې ده هغه دا چې دوی به له استعفا ورکوي له اسمبلی څخه او ټولو سیاسي ګوندونو ته ویلې دي چې خپل اسمبلی غړي دي له خپل سیاسي مشرانو سره استعفاګانې جمع کړای شي. اول تر دې لمخه چې راځو کدا استعفا ورکړي نو دا به د عمران خان حکومت څومره بې ثباته کړي. د دې سوال په ځای به اول دا وکړم چې که تاسو ورته وګورئ آیا دا تاسو ته یوازې دمکش کاری کنه دا دومره غټه فیصله پر اشتیا هم دوی استعفا بیا ورکولای سي یا تاسو د ښکاری چې دا استعفا به کېدای سي دوی ورکړي؟
مننه کاکړ صاحب. یو خو اواز صحیح نه راځي خو زه تاسو په سوال پوه شوم. تاسو قریش خټک صاحب سلامونه او ټولو اوریدونکو ته
مننه.
که ما ته اجازه تاسو راکړئ تاسو د سوال جواب نه مخکې زه یو اصولي خبره او یو بل سوال زه پوښتنه اوبه دي چې د بد مرغه په پاکستان کې د جمهوریت کلتور دومره جړ دی نه مدي کړي نو دا وجه ده چې حکومت او اپوزیشن دواړه هغوی د ذمهواري مظاهره نه کوي. لکه د مثال په توګه چې کوم حکومتي ګوند وي هغه چې کله اقتدار ترلاسه کړي نو هغه بیا مخالف ډلې سپشمیر کې نه راولي او د هغوی خبرې ته غوږ نه دي. نو دا خو د جمهوریت د کلتور یو مخ دی او بل مخ یې دا دی چې اپوزیشن یا مخالف ډله هم دا چې ډېر د ذمهواري مظاهره نه کوي. او تاسو به کتلي وي چې په غربي ملکونو کې چلته چې د جمهوریت جلد ډېرې زیاتې مضبوطې دي هلته اپوزیشن شیډو کیبینټ جوړ کړي یعنی داسې یو حکومت یې جوړ کړي منځ ته راوستي چې په هغه کې وزیران وي مشیران وي د صحت په شعبه کې وزیران وي د تعلیم په شعبه کې د اقتصاد په شعبه کې او غریب خپل باقاعده هر کال یو بودیجه او بجټ هم جوړوي. مقصد دا وی چې اپوزیشن الته خپل ذمہواری په صحیح طریقه سره پوره کړي او دا هڅه او کوشش نه کوي چې په اولن په دویم ورځ د انتخاباتو د حکومت تر ورغولو کوشش وکړي. نو زه په دې کې په چا باندې تور نه لګوم. دا زموږ د جمهوری کمزوري ده. کچر دې ته دا زموږ په نظر کې ویلو بیا د نور سوالونو جوابونه مونږ صحیح ورکوو. اوس راځم کارکټر ستاسو سوال ته چې تاسو کوم ویلو کې پی ڈی ایم یا پاکستان ډیموکریټک موومنٹ چې د یوونو سګوندونو اتحاد دی او هغه د ګجراوالې نه د خپل
جلسو دغه شروع کړي
او بیا څنګه چې تاسو صحیح چې په کراچۍ کوټه او پېښور کې هغه لوی لوی جلسې وکړي او هغه کې د هغه چې کوم خبره ده د دې چې کوم ډېره د سوچ او فکر خبره ده هغه دا ده چې کله دې ګوندونو په اسلام آباد کې خپل اولنۍ غونډه وکړه او شپږیش نکاتو باندې مشتمل دي خپل حاکم قرارداد منظور کړو نو هغه کې یو خبره دا کړې وه چې او په تقریرو کې دا خبره په تکرار سره شوې ده چې هغې وایي چې زموږ عمران خان یعنې وزیر اعظم نشانه نه دی بلکې زموږ هدف هغه طاقتونه دي چې دی راوستی دي. یعنې په یو لحاظ سره د پاکستان چې کوم عسکري قیادت دی یا هغه خلک چې ایجنسیانې دي چې هغوی په قول د دوی د عمران خان پوښتنهیي کړي هغه د دوی هدف دی. نو په دې تاوتریخوالي ښه ډېر زیاتې د دوی په جواب کې حکومت وایي چې دا خو ټول خلک دی چې کوم په کرپشن کې دوی ملوث دي او دوی هغه کیسونو نه ځان بچ کوي یا عمران خان خبره کوي چې هغې باندې اوسه پورې خو زما سر نه دی خلاص چې این آر او دوی غواړي نو پته نشته دا این آر او واقعي غوښته شوې ده او که نه ده غوښته شوې ده. دوی نو زه دا خبره کوم چې تاسو سوال دا دی یعنی متعین سوال تاسو دا دی چې دا کوم استفادانی
او دا دمکی ده او کدنه دا به عملاً دوی وکړای شي
او نه می خبر خدا دې دا استفادان خپل مشران او ورکول چې دا سمانه نه لري دا بس تاسو ښکار دی او پرشن ټیکټیک دی د دې په اړه په حقیقي معنی کې دا استفاده نشي چې دا د اسمبلی سیکریټ کې د سپیکر په دفتر کې جمع شي.
مننه ډاکټر.
دا څه ښکاري چې په حال دې د لانګ مارش له مخکې دا یو پرشر ټیکټیک استعمالي ظاهر خبره ده چې کله یو تحریک چلیږي نو هغه کې سټپ بای سټپ یا ټیکټیک سوی دا چل ول تاسو ورته ویل شي په پښتو کې چې فشار ورزول کیږي د جلسو په صورت کې د استفادانو په صورت کې او بیا چې کوم د دې د جنوري په میاشت کې په راتلونکي کال کې کوم د لانګ مارچ پروګرام نه بده
ټول هغه ته راځو ډاکټر صاحب. او ډاکټر صاحب تاسو مثال دا وې چې دا یوازې پریشر یا دباو دی کوریش خټک صاحب تاسو په خیال باندې ا پرشتیا به استعفا ورکړای شي د اسمبلی ټول غړي د اپوزیشن کنه تاسو په خیال باندې لکه ډاکټر صاحب سی وای دا یوازې فشار د پاره به استعمال شي
زم ڈاکٹر صاحب سے اتفاق لرم زګه چې د پارلماني لیډر ته استعفا ورکول آی پاینی توګه په قانوني توګه سره ماننه لري دا بل د سپیکر دفتر ته او د سپیکر دفتر نه به الیکشن کمیشن دا زینو بیا او دا ڈی نوٹیفائی کی گی دا ممبر چی چاہ استفا ورکل دا غیر کہ وہ جلا دا استفا گانو رغڑے لری دی او سمجھے ڈاکٹر سی گوئی دا ہم دا سیاسی مقاصد دا پارا او دا بطور پریشر ٹیکٹس چلے استعمال ہو لے پارا دا کی گی خو بل طرف تا دام یو ہم خبر دا چی دا اپوزیشن چی سمر گندو نری کم چې په پی ڈی ایم کې شامل دي دا وی د پاره دا دوه درې میاشتې چې دا ډېر زیات اهمیت لري او هغوی به پوره زور لګوي چې د سینټ د انتخاباتو نه مخکې مخکې دا کم سیټ اپ چې موجوده پولیټیکل د صوبایي سمجھانو او د قومي سمجھ چې کم دغه دې دا ډسټرب کی او کدا ډسټرب نشو انتخابات وشو نو د پاکستان ته کې انصاف چې دی په سینټ کې سنگل لارجسٹ پارٹی کا نم شی ندا با تقریباً پینزو در شنوال ترسولیخ تو پوری چیزی در سنیٹ ممبران چیزی دا با دی پارٹی سرشی او در اطلن کشپگو کالا دا پارا با سنیٹ چیزی دا پاکستان تیرے کی انصاب پا کنٹرول کی در طول نا کم غٹ خبر چی دا پوزیشن در نماغانو سر چیزی کلا در مناسکی ولاری کی گی پاگر کی دارا چاوی تدا خدشرا چی کمو خلقو چی عمران خان چی دی پو اقتدار کی راوستے دی ہم آغا خلق با در پارٹی پا زیریا با نشپک کالا چی دی پا سینٹ کی تکانون سازے چی کم کوششو نو حلی زلی کی کسو کم با حکومت کی داشی آغا با کنٹرول کئی او دی جمہوریت چی کما فرمختک پتی رو دریس دلور الیکشن نا پاس کردو اوی تدا خطرہ دا اپوزیشن پورا خپل کوشش دا کیجی دا انتخابات نمخ کے مخ کے دا
من نه قریش خټک سیب خو یو بل تاسو سره بل پښتنه کوم یا ډاکټر سیب تزم ستاسو په خیال باندې کا اپوزیشن په خپل ځکه چې اپوزیشن دا وایي چې لانګ مارچ وروسته به دوی بیا د استعفا مرحلو ته ځي نو دوی په درې څلور مرحلو کې دا ټاکلی دي او کدا سی وشي نو ستاسو په خیال باندې جلسه جلوس شټر ډاون اړتالونه دا به ډېره غټه ضربه د حکومت دپاره که نه دغه استعفاګانې به د عمران خان د حکومت د کمزوري کولو دپاره غټه ضربه وي؟
آئینی او قانونی توګه باندې که استعفاګانې ورکړي نو هغه دومره غټه ضربه نه ده بلکې هغه الټا د اپوزیشن جماعتونو ته چې دی نقصان دی هغوی به حکومت ته میدان خالی پرېږدي او اړی گڑی او تالونا او دغه جوړ سیدا حکومت ته زیاتې مسلې جوړې او څنګه چې په تاریخي توګه باندې تاسو کتلې دي په پاکستان کې وزیر اعظم چې دی دا په اسمبلی کې یا په سیاسي احتجاج باندې چې دی دا نوی لړکړې شوی همیشه چې دی په دې باندې د بند په بندو کمرو کې چې دی دنه سره میټینګونه کیږي او هغه کې پرشر پر ڈیولپ کیږي او هغه نه پس یا د دې په ذریعہ باندې غوي نه لګي او غوي نه چې د کورسې راستل کیږي نو ما ته دا چې نه لګي چې د استفاګانی یا چې د کم دوی حالتونو جلسې چې لښونه کوي په دې باندې بد ډایرکټ کیږي حکومت پر روان شي خو ان ډایرکټ طریقے باندې دا بچ دې په حکومت باندې پرشر اچي او کم خلک چې دې په شا باندې ولاړ دي دا غوی چې کوم کریډیبلټی دا وخت تاسو ګورئ نو په واځه خپل باندې د پاکستان سیاسي ګوندونو او د پاکستان سیاسي کارکونان چې دی غوی په واځه خپل باندې ما غوی ته ګوتې نیسي او غوی د دې په پرېشر کې دی او کې دی چې په دې باندې چې یو ګریټر ډایالوګ یا دنه چې دی محکمانه یو ډیسکشن رواني چې غوی ځان د دې حالاتو نه څنګه بارو باچی نو زړه غنم دا د چاره پارم یو صورتحال نه ټول خلک چې دی په پرشر کې دی او چاته مخ ته دار نه ښکاري چې په کومه لاره روان شي.
مننه قریش خټک صاحب، تاسو زم ډاکټر صاحب زما غو کوستاسو صفه درځینو سوال بمیداوي
چې د عمران خان چې کله په اپوزیشن کې وو او د نواز شریف حکومت تو نو یو درنای په اسلام آباد کې ور کړی و او هغه څو میاشتې چلیدلې وه، په هغه کې هم استعفاګانو خبره وه، خو په هغه عین وخت کې بیا چې کم د نواز شریف حکومت وو یا نور بیا اپوزیشن ګوندونو دا ټولو یو مذاکراتي کمیټي جوړه کا او د عمران خان له حکومت سره مذاکرات هم جاري ساتل، او نو هغه په جمهوری حواله باندې لکه تاسو کومه خبره کوله یو لحاظ باندې د منځ لار راایستلو او انتهایی یعنی انتها ته د تلو ځخه اعتدال ته راتللو، خو د عمران خان په حکومت کې یعنی داسې هیڅ حل ځلې نه کیږي چې هغه له اپوزیشن سره مذاکرات وکړي، نو که چېرته داسې یو مذاکراتي کمیټې یا داسې کیسه جوړه سي نو ممکنه ده بیا ستاسو په خیال باندې لږ څه دا فشار یا دا دباو را کم سي پر عمران خان، کنه عمران خان که داسې هم ضد کوي او له اپوزیشن ګوندونو سره هیڅ رابطه تعلق نه ساتي نو ممکنه ده حالات ډېر خراب سي، ستاسو څه خیال دی؟
فلحان خود جناب عمران خان سے بٹون نہ اور لہجے نداخ کاری کی جدا سے اس صدا و پروگرام نشتہ چیو کمیٹی رامنس کی او آوا دا اپوزیشن سرا سر سلا مشورے یا داری پر خبر ہوا اور یا داری سرا خبریں کری کی خوبیا ہم دا تاریخ انصاف کو سفون کے دا سے لیڈران شتہ چی آگی دیر مہارت لری پدے خبر اترو کی او پدې سولې په پروسه مخه ته بوتلو کی او هغه کې د ټولو نه نوی نوم چې دی هغه د پرویز خټک دی، د پرویز خټک شخصیت دا چې دی چې هغه ډېر یو په دې له سره ډېر متوازن دی او هغه ډېر پاتو کې پاتې شوی دی دا ورته یو بل فائدہ ده او په لوی لوی چوکو باندې د حکومت هم پاتې شوی دی اوس هم هغه دا یو صلاحیت لري امکان ښکاری چې سو هم عمران خان ډیر زیات سخت لهجه ده او هغه چې اپوزیشن سره خبرې نه کوم خو زه داسې ګڼم چې د تحریک انصاف چې کوم کور کمیټي ده او ټاپ لیډرشپ دی هغوی به ضرور داسې یو هیات او کمیټي مخې ته راولي چې پرویز خټک صاحب به هغه هیډ کوي او هغوی به د اپوزیشن د فشار د کمولو لپاره یا د اړیدا پاتری خالي کمون لپاره او کومېټي کار کوي، دا زما اصلي یو دغه اندازه ده اوس نشو ویلی چې په آینده کې به څه کیږي.
صحیح مننه ډاکټر صاحب. قریش خټک صاحب دغه سی لکه ډاکټر صاحب چې څنګه تشریح کوي چې د ډایلاګ د خبرو اترو د مذاکراتو د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ کوچي نو ممکنه ده د اپوزیشن چې کوم د تحریک دی دا زور دی دا به مات سي، ستاسو په خیال باندې اپوزیشن به دې ته تیار سي که چېرته مذاکرات هم سره رابطې یا دغه سره شروع سي نو دوی به د خپل ټیمپو یا د خپل رفتار د خپل قوت خپل طاقت مومنټم چې دوی کوم جوړ کړی دی د تحریک چلولو دې ته به غاړه کشیږدي چې د خبرو اترو غاړې ته لاړ سي، کنه تاسو وایسته چې دا پوینټ آف نو ریټرن یعنی اپوزیشن نور زیاته خبرو ته نه کښېني او تر مارچ پورې دغه حکومت رخصتول غواړي؟
ما ته داسې ښکاري چې کم از کم دوه سیاسي ګوندونه د پاکستان مسلم لیگ نون او د جمعیت العلماء اسلام چې کوم مشران دي کم از کم دا غوي په ظاهره باندې کوم دا انټینشن او خیالات ښکاري چې د مارچ پورې چې دی چې سمو کې خو د حکومت وغورځي، تر کومه پورې چې د بل غټ ګوند پاکستان پیپلز پارټي تعلق دی نو هغوی د دې سیستم ایسیټی پرسینټ کې چې دی د هغوی سره حکومت دی هغوی سره به نه غواړي چې د سند حکومت پرې دي، په سینټ کې د هغوی ډپټي چیرمن سینټ دی، په قومي سملې کې چې د هغوی 55 ممبران دي، نو زه داسې فکر کوم چې د هغوی لپاره او چې کوم هغوی خبرې کوي او د هغوی کوم پارلماني تاریخ دی هغوی کې هغوی دا وایي چې د ضیاءالحق په ماشالله په دوران کې چې کوم غیر سیاسي بنیادونو باندې انتخابات شوي او د هغې بایکاټ شول دوی د ټولو نه غټه سیاسي غلطي ده چې میدان یې خالي پرېښود، نو ما ته داسې نه لګي چې هغوی به د پارلمان د کوم نظام چې روان دی د دې د ډسټرب کولو یا په دې باندې د ګزار کولو کوشش حساب جوړ نه شي، باقی د پاکستان مسلم لیگ نون او مولانا صاحب داسې ښکاري چې هغوی به تر حد د هر یو حده پورې د دې حکومت ته ړنګولو د سندیانو ماتولو پورې لاړ شي او نوي انتخابات به واړي.
ها مننه ډیره. خو ډاکټر صاحب یو بل خبره ده لکه څنګه چې قریش خټک صاحب وایي چې هغه استعفا یوازې له پاټیانو سره جمع کول دي. ستاسو په خیال باندې داسې لکه څنګه چې کوریش خټک سیب وایي چې پیپلز پارټي لږ داسې ښکاري چې د استعفاګانو سره یا سخت اقدام ته تیار نه ده، ځکه دوی خپله د سیستم حصه ده او د سند حکومت یې دی، او بل خواته نواز شریف پارټي او د مولانا فضل الرحمان پارټي غواړي چې سخت اقدام ته لاړ شي کاغذ استعفاوي کارڅوي. دلته بیا دا سوال پیدا کیږي چې ستاسو په خیال باندې که بیا دا پارټیانو ته دا استعفا ور حل، یعنی د اسمبلی غړو ور کول دي، نو دا داسې ښکاري چې دوی ډایرکټ استعفا ته نه ځي، بلکې اول مرحله کې دوی دا پارټیانو ته جمع کوي، نو دا خو دوی اندرونی اختلافات نه ظاهروي.
د پاکستان کې د اتحادي سیاست سره دا مسلې او دا شخړې همیشه دا ستونزې مخې ته راځي چې تاسو وګورئ چې یولس پارټۍ دي، یولس منشورونه لري، یولس مفکورې او نظریات لري، نو دا اختلاف خو په خپل ځای موجود هم دی، او دا اختلاف د گلګت بلتستان لپاره چې کوم ټاکنې کېدلې په هغې کې هم مخه ته راغلی وو. هلته داسې محسوسېده چې پیپلز پارټي غواړي چې خپل موقف نرم کړي، او چې کوم د نور د اسټبلشمنټ دغه همدردۍ واخلي او هلته خپل حکومت جوړ کړي. نو که تاسو کتلي هغه وخت کې د بلاول بوټو لهجه بیخي بدله شوې وه، خو چې کله دغه ټاکنو انتخاباتو نتایج مخې ته راغله او هغې هلته څه خاص کارکردګي نه ته، نو بیا هغه لهجه بل شانته شوه. زما مطلب مقصود دا دی چې د پاکستان سیاست یو ډېر دلچسپ او ډېر خوندور غوندې کار یا بروز یو صحافي خپل کالم کې لیکلي وو چې د غلام اسحاق خان موسی کوم چې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د صحت وزیر دی، د هغه د لرې کولو لپاره د غلام اسحاق خان بل موسی راوچته شوې ده، سمر هارون بلور. نو دا یو ډېر دلچسپ غوندې سیاسي دغه دی په پاکستان کې چې نه هغه کې نظریات اوس ډېر کم دي، اوس هغه کې بېخي دغه تاسې راغلی دی چې څوک خپل حلقه سر څنګه بچ کولی شي. یعنې که خبره سن د سن علایت او صوبې ته راځي، نو هلته بیا پیپل پارټي ډېره زیاته کنسرن وي، دغه ډېر زیات دغه شان که پنجاب ته راځي نو پیپل پارټي دلچسپي به کمیږي او د پی این ایل ایم به څه واقعي، داسې که بلوچستان ته ځي نو بیا هلته نور قوتونه دي. نو دا د دې ډېر زیات ګوندونه چې په یو ائتلاف او اتحاد کې د هغوی سره دا مسلې وي، او دا مسلې به تر اخره پورې جاري وي.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېره ښایسته تجزیه وکړه، نو ډېره مننه. بیا به هم راسمه کوریش خټک صاحب، تاسو لکه ډاکټر صاحب څخه خبره وکړه او دغه کانټیکسټ کې، یعنی په دغه پس منظر کې، هم په دې دغه کې تاسو څخه سوال دادی چې یو تجزیه دا کېدل چې کله د ګلګت بلتستان انتخابات کېدل، خلکو دا سوچ وکړ چې پیپلز پارټۍ د پی ڈی ایم ځخه لږ لاره بیلول غواړي، او داسې فکر کېدی چې کېدای شي د عمران خان شاته دوی کوم قوتونه ګڼي یا د فوج خوا ته اشاره ده. له هغو سره دا خبره سوي چې ګلګت بلتستان کې حکومت ورکول غواړي، خو چې کله نتیجه راغی هغه هغه سي نه وي لکه څنګه چې کېدای شي. د خلکو دا ټولې اندازې دي، د څه ثبوتونه نه سي داسې سره شوي دي، خو البته دا سیاسي تجزیوي اندازې لګېږي او لغه ټونه له اندازه له خبرو لګېږي. نو آیا داسې خو نه دی چې پیپلز پارټۍ اوس د استفادې اقدام ته پخه راغله، ځکه چې ګلګت بلتستان کې که د تجزیه نګارانو تجزیو ته وګورو نو هغه نتیجې نه کې ورڅ کمی نتیجې ممکنه ده له دوی سره یا اشاره ورته سوي یا باور سوي، نو ځکه اوس پیپلز پارټۍ ممکنه ده استعفا ته لاړ شي.
ما ته داسې نه ښکاري چې په ګلګت بلتستان کې هم داسې صورت حال او یا چې دلته هم داسې استعفاګانو طرف ته ځي، ځکه ګلګت بلتستان کې داسې سیاسي خبرې خو یو طرف ته او نارې بل طرف ته چې انتخاباتو کې دندلی شوې ده، خو تاسو د هغې په نتیجو په دغه باندې غور وکړئ، نو په هغه کې صرف واحد یو سیټ داسې دی د ګلګت بلتستان د حلقې نمبر دو چې کوم جمیل احمد چې د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار چې دی هغه شکست خوړلی. د پاکستان پیپلز پارټي ټول احتجاج او کنسرن چې دی په هغه یو سیټ باندې پاتې دی چې په دوو ووټونو باندې هغه بایللی وه، او بیا چې د کاونټینګ وشو نو په هغه کې مسلې مسایل راغله، کله وي چې هغه ګټلې ده او کله وي چې هغه بایللې ده. نور که تاسو وګورئ نو د هغې نتیجې ډېرې واضح دي، او همیشه هم دا
ٹرینڈ پاتې شوی دی چې په اسلام آباد کې د چا حکومت نو په کشمیر او گلگت بلتستان کې هم هغوی حکومت جوړی.
د وجه څه کوریچ خټک صاحب، یعنی د دې وجه دا وی چې د خلک یعنی رښتینی وټونه ورکي، چې کله مثال دغه سی حالت وي چې پرشته هم د خلکو ټول رجحان د اقتدار د حکومت څوک په اقتدار کې هغو ته وي، که نه چې څوک په اقتدار کې وي هغه خپل ټول وسایل اثر رسوخ استعمال کوي او په نتیجې بدلې کېني، دا څنګه وي؟ ځکه تاسو دا ډېر لنزدې لیدلې دي.
دغه دواړه فیکټر چې دی انوالو دي، ځکه چې یو خدای دې خلک دې ته ګوري چې کم خلک په اسلام آباد کې حکومت کې دي، هغه ټول کارونه گلګت بلتستان او آزاد کشمیر چې دی ریوي منی د اسلام آباد دیوی منیسټری نه چې دی مینج کیږي، نو هغوی ته چې کوم پیسه ورکړي کی کوم بجټ ورکړي کی هغه ټول چې اسلام آباد ته محتاجی دي دغه خلکو، چې د نورو صوبو په شان د خپل دومره ازادي نه لري، نو یو خو د خلکو دا فکر دی چې کوم په اسلام آباد کې حکومت کې خلکې خدای رچتغي پارټۍ له ووټ ورکړي چې د خلکو کارونه او د ترقی چې کوم پیر روان نه شي هغه ودرېږي نه. دویمه خبره دا د حکومت سره چې دی څوک چې په حکومت کې هغې سره وسایل هم ډېری او اثر رسوخ هم ورسره ډېری، ټول حکومتي مشینری نه هغوی په لاس کې، نو هغوی انتخابات چې دی هغه په ډېرو طریقو باندې په هغې باندې اثر انداز کېږي، نو دا دواړه خبرې چې دي د هغې سره صحیح دي. خو د دې هر څه باوجود هم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په ګلګت بلتستان کې چې دی که تاسو وګورئ نو ووټونه یې اغېستي دي او د هغې خپل دا ثابته کړې ده چې هلته کې د هغې ووټ بینک شته دی، او د کوم ځای پورې چې د یو لوی سکیل د انتخابات دروازې د باندې چې کوم الزام دی زما په خیال سره دا غلطه خبره ده. خو پروسس چې دی څنګه چې په نور پاکستان کې هغوی اثر انداز شوي وي په ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې هم تاسو وګورئ نه پاکستان مسلم لیگ نیم چې کوم امیدواران او ممبران یې سمجو هغه چې دی پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوي دي او څه دا هغوی په ټکټ باندې انتخابات ګټلي دي، څنګه چې دا په نور پاکستان کې دغه اویاتیا خاندان او خلک دي چې اوړي راوړي او حکومتونه غورځوي او جوړوي، همدغسې په ګلګت بلتستان کې هم دا لوبه روانه شوې ده.
صحیح،
واضح کیسی دی سیاسی
حل ته مننه کوریش خټک سے زګړې تم ګورم، زکه تاسو رم وعده کړی وستا 15 بجې یو بل ځای انټرویو لراست زوم کال لري، نو زه تاسو ته اجازه درکوم ډاکټر صاحب ترازم بس هغه زابه مخيري پښتنو کوم بیا به دا ډیبیټ راغونډو. خو تاسو ډیره مننه چې په دې بحث کې را سره وست،
خدای پامه، ټانکیو سو مچ،
خوشاله اوسه ډاکټر صاحب. کوریش خټک صاحب تم بهرال اجازه په دې ورکه چې هغه راتول 15 بجې بیا د یو بل انټرویو کوي. یو سوال دا دی او اخیری سوال به همدا وي چې د ټولو کیسو ته تاسو ګورئ، ځکه ستاسو هم ډېره بلا تجربه ده او دا مو مضمون هم دی او په دې باندې لیکنې هم کوي، تاسو ته یعنی د پی ډی ایم د عمران خان د حکومت د غورځولو په حواله باندې څومره ښکاري چې دوی کوم اهداف ټاکلي دي هغه به سل په سله ترلاسه شي او د عمران خان حکومت به په راتلونکي وخت کې یعنی خپل وخت به پوره نه کړای شي؟
اختلاف ہم کو حکومت پختل وقت پورا کری اور دا سیاسی گندنا بعض وقت خپل وجود برقرار ساتل دا پارا دا خپل ووٹ بینک دا حفاظت دا پارا ام دا قسم خبر کی، او یو بل خبر ادا دا چی دا اسٹیبلشمنٹ پر نظر کے خپل اهمیت او دراتلون کی انتخابات دا پارا دا یو پیش بندی دی، نو دا تحریک پا جاری پاتی شی دی که بدا تراتوی خوالی، خو زن نگرم چی کنی دیا با دوم رشی چی حکومت بلن کی او حالات بدی تراو دی چی او بل انتخاب بوشی یا بل سا نا دا پاکستان چی کم مختدر علقی دی اغیر دی اجازه ورکولی شی، نہ دا ملک اقتصاد دا سے دے چی دا سے قسم برداشت کری شی، نہ دا پاکستان خارجہ او دا سرحدات بان حالات سے دا سے دی چی گنے
خواسی راکس سے
یو کمپین با آغا دا سے
خوشبین
ایما چی
پنځه کال پر کی خو ډاکټر صاحب زما منځ کې مداخله و یو منټ کې ما وای چې ځکه چې ځینې خلک دا وای چې د عمران خان شاته چې څوک د بهر الزام چې لګی چې فوج دی او په فوج کې به داخل کی نواز شریف اوس دا کوشش کوي چې افراد په نشه کې اداره نه کې په نشه نو دا چې خو نه یې چې په ادارو کې ځننه دغه سیاست په اداره کې ځننه روان وي او د عمران خان شاته چې کوم لابي یا خلک دي هغه باندې دا فشار راسي نو ممکن ده د عمران خان حکومت په یو طریقه باندې فارغه کې یعنی په اداره کې ځننه داسې فشار راسي داسې ممکن ده
نظر نه ده تیر شوی چی اداره کې دنده به بس امکان دی نو زه په دې دنده دی جوګه نه غواړم چې پاره باندې کمنټ کوم یا تفسیر
وکړم ډاکټر فخر الاسلام صاحب تاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو په دې بحث کې را سره واست وخت هم دومره او خوشاله اوسئ تاسو ته شرواز غواړم ډیره مننه خوشحال اوسې خدای په امان اوریدونکو تاسو مشال تورانا لاندې بحث اوري موضوع موله د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی د دسمبر تر یو دیرشمې پورې خپل ګوندونو ته د اسمبلی غړو ته ویل سوي چې خپل استفاګانې ورکړي نو دا د اپوزیشن د اتحاد د جدوجهد برخه ده چې کوشش دی د عمران خان حکومت لمنځه یوسي او لسره انتخاباتو کې خو حکومت دا نه مني او وایي چې دوی به خپل حکومت وخت پوره کوي بیا پوښتنه دا ده چې که استفا چیرې اپوزیشن ورکوي نو دا به د عمران خان په مشرۍ حکومت څومره بې ثباته کړای شي او دا ممکنه ده دا پوښتنې مو د پېښور پوهنتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخرالاسلام او د اسلامي او د سیاسي چارو پوکوري شټک